علیکم دا مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته د لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر افریدی اړه معلومات درکو. پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د پښتو ژبې لیکوال، استاد او شاعر دی. هغه د لیکوال امیر حمزه خان شینواری په افکارو پی ایچ ڈی هم کړی ده. زم همکار راشد خټک له اسلم تاثیر افریدی سره مرکه کړې او دا رپورټ یې را لېږلې ده.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د خیبر د ادبی مکتب د هغه یو سو کسانو څخه دی چې د غزل پلار امیر حمزه خان شنواری او ناظر شنواری سره د ناستې، همنشینۍ او شاګردۍ ویاړ ورته په برخه دی. هغه له هلکوالی راسه د ساحر افریدی، خیبر افریدی، منظور افریدی او د خیبر د نورو شاعرانو سره په تنقیدی غونډو او ادبی ناستو کې برخه اخیستې ده. هغه په ځوانۍ کې شاعری کوله او د شاعرۍ ټولګې هم چاپ دي، خو بیا یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د هغه دوه کتابونو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. پروفیسر اسلم تاثیر افریدی ټول عمر د شاګردانو په ښوونه او روزنه کې تیر کړی دی. د پرنسپل په حیث د کالج نه ریټایر کېدو نه پس هم په اسلامیه کالج پوهنتون کې د پښتو زده کوونکو په ښوونه او روزنه بوخت دی. راځئ چې د پروفیسر اسلم تاثیر افریدی خبرې واورو. سلامونه پروفیسر صاحب، ستړي مشه، په خیر رالی.
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب، په خیر خی جوړ یې، خوشاله اوسې، آباد اوسې، ډېره زیاته مننه.
تاسو یو نوی لیکل شوی کتاب ته جایزه ورکړل شوې ده، ایوارډ ورکړل شوی دی، نو که زمونږ اوریدونکو تلک دا ووایي چې دا ایوارډ کم ادارې لخوا ورکړل شوی دی، کم تنظیم لخوا ورکړل شوی دی، او ستاسو د کتاب نوم څه دی او په هغه کې څه دی، موضوع یې څه دی او کانټینټ یې څه دی؟
زما دوو کتابونو ته انعامونه ورکړی شوی دي، ایوارډونه ورکړی شوی دي. هغه کې یو د اردو کتاب دی، پاکستانی زبان اور ادب. دا اردو کې سیړنه ده، پاکستان کې ډېرې ژبې ویلې شي، دا هغه ژبو بنیاد، دا هغه ژبو تعریف، دا هغه ژبو چې کوم ادب دی په هغه کې معرفي شوی دی، او بیا په دې ژبو کې لکه اردو ده، پښتو ده، سندی ده، پنجابی ده، سرایکی ده، ورسره چې کوم دی هندکو ده، بلوچی ده، براهوی ده، کشمیری ده، پہاڑی ده، شینا ده، بروشیسکی ده، بلتی ده، او ورسره چې کوم دی کوار ده، داسې ډېرې ژبې دي. نو دا په دې لیکل شوی دی او دې ته عباسی آرټ کونسل د تحقیق مت کې ایوارډ او انعام ورکړی دی. د دې سره سره زما بل کتاب دی، د ژوند فلسفه د حمزه شینواری په نظر کې. دې ته تر اوسه پورې درې انعامونه ورکړی شوي دي، درې ایوارډونه ورکړی شوي دي، چې یو رایټر ګیلډز پاکستان، دویم چې کوم دی عباسی آرټ کونسل، او دریم چې کوم دی نوی ژوند اسلام آباد دیتا ایوارډ او انعام ورکړی دی. په دغه کتاب کې دا زما د پی ایچ ڈی مقاله ده او د حمزه شینواری د ژوند فلسفه مو پکې راس پړدلې ده، او په هغه خبرې کړې دي، په هغه باندې مو څېړنه کړې ده، او هغه د پښتو ادب مینوالو ته وړاندې کړې ده.
پروفیسر صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو بس تاسو په اړه هم معلومات غواړي، چې تاسو چرته وزګیدئ، په کوم کال کې وزګیدئ، کوم کوم کارونه مو وکړل، ما اوس څه کوئ؟
زما نوم محمد اسلم دی، د والد صاحب نوم نیازګل دی. په کال 1925 کم د سکول ریکارډ دی، د هغه تر مخه په 11 مارچ کال 1925 کې پیدا شویم. د کلی نوم جم دی په جمرود کې، او بیا چې کم دی د های سکول جمرود نه مې 10 پاس کړی دی. په اسلامیه کالج پېښور کې مې 4 کاله تیر کړي دي، د دې ځای نه مې اف اے کړې ده، بی ایم اے کړې ده. وروسته اسلام آباد ته تللی یم، د قائد اعظم یونیورسٹی نه مې په مطالعه پاکستان کې ایم ایس سی کړې ده، چې هغه په سوشل سائنسز کې ګڼلی شي. پس ته د پېښور یونیورسٹی نه مې په پښتو کې ماسٹر کړی دی، یعنی ایم ایم اے کړی ده، او بیا مې د پېښور یونیورسٹی نه په تاریخ کې ایم اے کړی ده. نو دغه زما چې کوم دي تعلیمي اسناد دي، د دې سره سره زه کالج کې د یو استاد په حیث برتی شوم الته مې د کام بچو ته چې کوم دی په تاریخ په مطالعه پاکستان او په پښتو ادب کې درس او تدریس ورکولو او دغه سلسله را روانه وه. لیکچرر وم، اسسټنٹ پروفیسر شوم، پروفیسر شو، ایسوسیټ پروفیسر شوم، بیا د کالج پرنسپل ته ورسېدم. په مختلفو کالجونو کې د پرنسپل په توګه باندې مشر پاتې شوی یم. د دې سره وړمبې چې کوم دی د خیبر پښتو ادبي جرګې چې د حمزه بابا په محنت هغه د شخصیت په هغه را جوړه شوې وه، باغ کې مې د ژوند شپې سبا کړی دي. د بابا سره، د ناظر شینواری سره مې لیدل کتل کړی دي. داسې جبروت پښتو ادبي لیکوال، دغسې په پېښور کې چې کومې ټولنې وې د هغو سره پاتې شوی یم. او په دې مت کې چې کوم دی د پښتو ادب خدمت مې کړی دی، د اکادمي ادبیات اسلام آباد پاکستان چې کوم دی د بورډ آف گورنر ممبر پاتې شوی یم. په مختلفو حکومتي چوکو مې د پښتو ژبې او ادب خدمت کړی دی او دغه مې د ټول ژوند نه چھوڑ دی.
تر اوسه پورې مو څو کتابه چاپ شوی دی پروفیسر صاحب، نمونه یې څه دي او کم کم موضوعاتو باندې لیکل شوی دی؟
ګرانه، زما چاپ شوی کتابونه، وړمبی کتاب زما خوله په خوله خبرې دي، دا یو قسم لا د مرکو کتاب دی چې په خیبر کې داسې شاعران وو چې د حمزه بابا په محفل کې ناست وو. دا هغه دور، د هغه زمانې شاعران وو، خو بیا وروستو ګمنامۍ ته لاړل. نو ما کوشش وکړو چې دغه شاعران، دغه ادیبان زه د پښتنو سره معرفي کړم. نو دغه مرکې چې کوم دي، بیا راټولې کړی شو، یو کتابي شکل ورکړی شو، نو هغې نه یو کتاب جوړ شو. په دې پسې سمدستي وروستو ما خپله شاعري چاپ کړه چې د هغې نوم دی کنجکه. او ظاهره خبره ده چې هغه په غزل، نظم، سندره، کتار، رباعي په دې باندې مشتمله ده. دا مروجه اصناف دی، په دې کې ما لیکل کړي دي. په دې پسې زما بل کتاب دی مشالونه، دا د نعتونو کتاب دی. په دې کې هم دو نعت دی، دا د الله تعالی چې کوم نمونه دي، صفتي نمونه دي، او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفتي نمونه دي، په هغې باندې هم دو نعت ما لیکلی دی. او دغه کتاب ته زما اوس د وزارت مذهبي امور حکومت پاکستان له طرفه وړمبی نام ورکړی شو چې هغې ته سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم ایوارډ ویلی شي. نو دا هغه کتاب دی، شاید چې ستاسو د دې ذکر اورېدلی وي. دغسې زما سفرنامه ده چې د هغې نوم دی بختور سفر. الله تعالی فضل کړی و، حج ته تللی وم، نو هغه روداد مې راغونډ کړی دی او د سفرنامې په شکل کې چاپ دی. د دې سره سره ژوند فلسفه د حمزه شینواری په نظر کې دا هم چاپ شوی دی. د هغې نه وروستو چې کوم دی، بیا زما بل کتاب چا څنګه ما ویل پاکستانی زبان او ادب، دا چاپ شوی دی. او په دې پسې چې کوم دی، زما بل کتاب چاپ شوی دی خیبر ادب، یوه تحقیقي او تنقیدی څېړنه چې دا په تنقید باندې اډانه لري. او په دې کې د خیبر شاعران ادیبان ما ذکر کړی دي. د دې یو وړمبی ټوک چاپ شوی دی، دویم کار شروع دی، انشاءالله دا به هم ډېر زر چاپ شي. او دا به انشاءالله چې تر 500 جلدونو پورې په دې کې کار کیږي، نو دغه سلسله روانه ده. هغې پسې بیا زمونږ یو ډېر خوږ ملګری و جوهر ادران چې په دې پیشتخره کې اوسېدو، د هغوی په فکر و فن باندې ما یو کتاب لیکلی دی، جوهر ادران شاعری او تصوف، یو صوفی غوندې شاعر و. بل کتاب زما بیخی نږدې تیار دی، چاغی کې خاکی دی. او د دې نه علاوه چې کوم دی، د نثر نور ډېر کتابونه دي. انتظار دی خدای دې وکړي چې الله ژوند او فرصت راکړي او دغه چاپ کو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا دمکو او سندره اورو.
யார் பத்து மிசல்வர் கிடையதே சாயம் செய்த யார் பத்து மிசல்வர் கிடையதே மாப்பிரி நங்கோ நமர்வர் கிடையதே மாப்பிரி நங்கோ நமர்வர் கிடையதே சாயம் செய்த யார்
பத் மிசல் வரக்கடே ஜாயம் செய்தார் பத் மிசல் வரக்கடே
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
سر سے پخوا پا تاسو شاعری هم کوله، بلکې یو وخت تاسو د شاعر په حیث مشهور وئ، بیا مو بخی نثر ته مخه کړه او شاعری مو پرې خوده. د شاعری سره مو داسې دشمنی ولې راغسته، یا خفګان مو ولې ترمنځ راغسته تاسو د شاعری ترمنځ؟
اگرانه کله چې شاعری شروع شي زلبی توبی نو بس بل مخ نیوینی، او هغه چې کم دی یدی شاعری کوي، غزل لیکي، نظم لیکي، بلکې زیاتره غزل لیکي. نو زما چې کوم مشرانو لکه ساحر اپریدی صاحب، مراد شینواری صاحب، او په خپل د حمزه بابا هم داسې فکر و چې کوندې زمونږ سره شاعری خو ډېره شته دی، خو که نثر ولیکلی شي نو دا به ښه وي. نو د دې مشرانو په تحریک باندې زه د نثر طرف ته راغلم، او بل زما دا اندازه وه چې خوشحال خان خټک او د هغې دور نه راونسه تر رحمان بابا پورې، بیا د رحمان بابا مکتبه فکر چې کم دی پاغې کې ډېر شاعران دي، حتی چې حمزه بابا دوی ډېره شاعري کړې ده او ډېره ښه شاعري یې کړې ده. نو زما سره خپل فکر هم دا و چې زه به دومره ښه شاعري و نشم کړی، مخه دا ده چې زه د شاعرۍ په ځای د نثر طرف ته راشم. او هماغه سوا چې زه نثر طرف ته راغلم، او د زما لکه دا خپل رایه ده چې زما د شاعرۍ نه زما د نثر پنګه درنه ده.
دا خیبر چې دی کنه پروفیسر صاحب، دا خو یو وخت بیخي د ادب په حواله ډیر زیات مشهور و، د حمزه صاحب د وجه، د ناظر صاحب د وجه، د خیبر اپریدی، خاطر اپریدی او نور ډیرو په لسګونو شاعرانو لیکوالانو په وجه. اوس څنګه دی د خیبر اوس ادب څنګه دی؟ تاسو په یو کتاب هم لیکلی د خیبر ادب که یاد موشي تذکره وه، ډېره ګټوره او خوندوره تذکره وه. نو اوس د خیبر ادبي فضا څنګه ده؟ غونډې کېږي نه کېږي؟ تنظیمونه شته؟ ادبي جرګې شته؟ لیکوالان یې څنګه دي؟
قربان، تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه، یعنی د خیبر ادب او په هغې کې درنې سټې لکه حمزه بابا، ناظر شینواری، مراد شینواری، خاطر افریدی، ساحر افریدی، خیبر افریدی، زیګر افریدی، ساغر افریدی، دا داسې لیکوالانو شاعرانو چې دا د وخت نابغه وو او د دوی هر یو طرف ته فکر وو. لکه بابا به واخلو چې هغه دا شعوري کوشش هم کړی دی چې پښتو ادب ته وده ورکړي او په دې کې مختلف صنفونه ځای کړي، لکه هغوی ناول هم لیکلی، هغوی ډرامه هم لیکلی، هغوی چې کوم دی افسانې هم لیکلي، مضامین هم لیکلي. دغسې مراد شینواری دی، دغسې ساحر افریدی دی، دغسې ساغر افریدی دی. نو د هغو وخت داسې و چې هغه ډېر درانه هغه و، د هغوی مطالعه زیاته وه، پرله پسې مطالعه یې کړې ده، پرله پسې محفلونه یې کړي دي. په خیبر کې لکه اوس هم ادبي محفلونه کېږي، وخت په وخت لډې جوړې دي، مشاعرې روانې دي، ادبي او تنقیدي نشستونه کېږي. خو په موجوده وخت کې زما شاعر و ادیب چې کوم دی، دا د لوست نه، د مطالعې نه لرې لرې ګرځي. ډېر اسانه لار ځان ته غواړي چې بس نن شاعر شوم او سبا مې دا دنیا وپېژني. نو په دې کې د هغو نه یو دوه خطا دي، او په هغې طرف ته د دوی مزل چې کوم دی، دا مطلب د تسلی بخش نه دی. جو دادې غوندې او لال پکې موندې شي، نور جهان واړه د تورو کاڼو غار دی. نو ښه شاعران پکې شته، خو شاعران زیات دي. د نثر په حواله مونږ سره کلیم شینواری دی چې هڅه کوي، کوشش کوي چې نثر ولیکي. داسې زر زلمی نور دي چې هغوی دا کوشش کوي چې د حمزه بابا په لار لاړ شي، د ناظر شینواری په لار لاړ شي، د مراد شینواری په لار لاړ شي، د ساحر افریدی په لار لاړ شي، د ساغر افریدی. خو بیا هم مطلب دی چې په باړه کې شهزاد ګل افریدی دی، او دغسې ورسره چې کوم دی زمونږ یو ملګری دوه فراق افریدی دی، دا د دسر هڅې کوي. خو دوی ته لا مزل ډېر پروت دی، نو تسلی او تبع خو شته دی چې انشاءالله خپل نوم به خیبر برقرار ساتي. خو تر ډېره که دا ووایو چې هغه شانته دی لاړ شي چې کوم د حمزه بابا په دور کې و، نو دا به خواري زیاته غواړي.
خیبر په یو معنی د پښتو د غزل استعاره هم وه، د حمزه صاحب په وجه. د حمزه صاحب نه پس د غزل چې دی ژوندی و په خیبر کې. د خیبر غزل څنګه دی په موجوده وخت کې، معاصر وخت کې په خیبر کې غزل لیکل کیږي که نه لیکل کیږي، او څنګه لیکل کیږي، معیار یې څنګه دی؟
ګرانه، غزل خو ما وویل چې مونږ دوه کم سل فیصد شاعران غزل لیکي، او په دې غزل لیکلو کې د هغوی لوست، د هغوی مطالعه، د هغوی جهان بینی، دا هغوی چې کوم مطلب دی چې ضرورتونه دي، لکه مطلب دی مذهبي مطالعه، سیاسي مطالعه، سماجی مطالعه او شعوري رو دی کې لږ مزل پاتې دی. او زمونږ سره اوتر افریدی داسې شاعر دی چې ډېر ښه غزل لیکي، زمونږ سره ریاض افریدی دی چې ښه غزل لیکي، زمونږ سره درویش افریدی دی چې ښه غزل لیکي. دغسې زمونږ د کلیم شینواری، زمونږ چې کوم دی د همراز افریدی، د فراق افریدی، د کندهار افریدی صاحب، د شاه احمد ښکاری غزل سره، د رضا خان حاضر افریدی غزل، دا مونږ داسې ګڼلی شو چې دا د نورو په لحاظ باندې قدرې بهتر دي، ښه دي. خو دا وختي ما دا خبره وکړه چې بېشکه چې خیبر د غزل استعاره ای غزل دی، او غزل پکې اوس هم ډېر لیکلی شي. زمونږ سره دوه مکتبه فکر دي چې یو ټوټل مکمل د خاطر پیروي کوي، او ځینې داسې ملګري دي چې هغه د حمزه متقیدین دي، غزل یې لیکي. خو لکه مونږ د غزل د زغل نه په دې وخت کې زیات مطلب دی چې پر امیده نه یو، ځکه چې دا هغسې غزل ته لا وخت شته دی. خو بهرحال غزل لیکلی شي، او دا یو څو دي چې څنګه ما وویل چې غزل نگاران پکې شته دی. بیا هم خواري او محنت ضرورت دی چې هغه خپل معیار ته ځان ورسوي.
پروفیسر صاحب، لږ بس تاسو په ژوند کې داسې شاته لاړ شو، او د اوریدونکو ته به تاسو دا ووایئ چې د ادب سره مو شوق څنګه پیدا شو؟
ګرانه، ادب ته خو داسې راغلو چې زما په خاندان کې نورت خان، سیلاب، جهان شیر شیر ارسلا خان خمار منظور چشتی اپریده دا زبا بالکل ورونا او د تر زامن د شاعری کولا او دلته با حمزه بابا لستل کې دو دلته با خاطر لستل کې دو دلته بد ناظر خبره کې دي دلته بد ادب خبره کې دي نو دا غي اثر هم وو او مطلب دی چې فطری عطا هم وو نو ما چې دا څه لیدل ضروری خبره ده چې دا غي تحریک پرانا کې به ما شعر لیکلو نو دا وجه ده چې د خپلو وروڼو د تره زامنو په پیروي کې ما هم شاعری لاس پورې کړو خو زما د خانهدادي شاعران چې کوم دي دوی هم ټولو د شعر په شاعرۍ سره زیات تړون وو نثر دوی هم بیخي نه دی لیکلی وو په دې طرف نه دی تللي خو چونکې زما د شاعری تحریک دغه ملګری دي
پروفیسر صاحب تاسو خو دا زمونږ مشران چې کوم دي کنه حمزه صاحب او ناظر صاحب د ټولو سره مناسته پاسته کړې ده د دوی داسې څه خاطره ده سره نشته د ناظر صاحب خوندوره خبره یا د حمزه صاحب څه خوندوره خبره چې زمونږ اوریدونکو سره شریکه کړي او د خویونو په اړه مونږ ته ووایه چې خویونه عادتونه څنګه وو دا څنګه مشران وو
حمزه بابا یو داسې شخصیت وو چې دا په محفل کې به هر یو لیکوال ډېر په خاموشۍ سره ناست وو د بابا خبرې به اورېدې بابا ته به وغږی خو او کا داسې یو شاعر نیمبو لکه ما واخلی یا زما ملګری واخلی یا نور واخلی هغوی به با بابا ته ویل یا به با بابا په خپل هغې له ناخوا هغه وکړو چې څه ووایا نو مونږ به با بابا ته غزلې واورولې زما ملګرو به واورولې نو بابا به بیا خاموشي اختیار کړه نو زمونږ به دا خواهش وو چې یاره زمونږ په غزل باندې بابا څه خبره وکړي نو مونږ به طلب وکړو زمونږ طلب بداو چې بابا شاعری زمونږ خو غزل مخو کنو خو نو بابا با بیا کا ضروری ګڼلا نو تا ته به داسې یو شعر نیم یو مصرع نیم یو لفظ وخودو شعر کدا داسې شي نو نور به خوشي او چې خو به نو هغه به چې ښه دی خو خواري کوه دغه سي بابا چې کوم دی د مینې او د محبت یو پیکر وو ډېر ځلې مونږ بابا لتلی یو اکثر کم شاعران نوم پیدا کیو نوموړی شي نو بیا د زلمو شاعرانو لا نه توجه ورکوي او نه ورسره په مینه خبرې کوي خو د بابا کمال داو چې کا د شپاړسو کالو الګ به د شاعر په تور راغی یا د مینوال په تور راغی یا زلمی به و یا به چې کوم دی نوی نوی شاعر شوی و بابا به له پوره وخت ورکولو توجه به یې ورکوله مطلب دی چې داسې خبرې به یې ورته کولې چې یاره اول تاله زده کړه په کار ده علم حاصل کا او بیا شاعری کا مطالعه کا دا د بابا مطلب دی چې درس او تدریس په محفل کې دا غین علاوه د بابا دا هغه وا چې د بابا زره خلکو په مخالفت کولو او زمونږ غوندې شاګردان او مینوال وا خپه کېدل نو مونږ به چې بابا ته ویل بابا به وجه خیر دی مړه زما ډیر خلکو مخالفت کړی دی دا هم پکې صحیح خو کنه یو شاګرد به ډیر مطلب دی چې جذباتی وو نو هغه ته به وایي چې ځواب ورکا خو ډیر د ادب په دایره کې ځواب ورکا هسې ده چې سبا څوک دا ووایي چې دا د حمزه بابا شاګردان دي یا د هغه د مکتب فکر خلک دي او په دوی کې اډو ادب رشته نو تاسو به د ادب لمن نه پرېږدئ او مخ په وړاندې به ځئ دغسې ناظر شینواری وو د محبت پیکر وو لکه هغه به ژوند هم کولو روزګار به هم کولو خو روزانه به د هغه په درزنو شاګردان هغه له راتلل د هغه سره به کېناستل خو چرې هم ناظر صاحب دا نه دي ویلي چې یاره ستړی شوم یا تنګ شوم یا دا تاسو څه کوئ ډېر په مینه باندې بیا چې کوم دی بابا خو مصروف وو کله به په پېښور کې وو کله به کراچۍ کې وو کله یو خوا بل خوا ناظر صاحب چې کوم دی په لنډی کوتل کې پلواړګي کې بهر وخت میلمنو ته حاضر وو د هغوی خدمات هغوی سره مینه او محبت دغسې ساحر اپریدی ډېر مینه ناک شخصیت وو مراد صاحب ډېر مینه ناک شخصیت وو نو خاطرې خو یې قربان ډېرې دي خو که زه اوس دا ټولې بیانوم نو دا پروګرام به ډېر اوږد شي او بیا که چېرته بل وخت نو انشاءالله په دې به خبرې وکړو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
Mm-hmm. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د پښتو ادب او پښتو ژبې راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ پروفیسر صاحب؟ ورته خوشبین یې کنه مایوس یې؟
د پښتو مستقبل د شاعرانو ادیبانو په لاس کې دی. هغوی شپه ورځ خواري کوي، مهنت کوي، پښتو ژبې ته وده ورکوي، پښتو ادب ته وده ورکوي. دغسې زموږ سره طالب علوان دي پختو بی ایس کے، پختو ایم فل کے، پختو پی ایچ ڈی کے. دغا خلق چکم دی، دغا طالب علمان چکم دی، دا زمونگ مستقبل دے. او پختو دا سی وجوان دے جب علا چی دے سرا دے اثر بادشاہانو، دے سرا دے اثر واقدارانو، دے اثر چارواکو دیر دا سی دے بیرانے مور سلوک کڑے دے. او چونکہ دا جب جوان دے جب علا جوان دے پاتے دا، او انشاءاللہ جوان دے پا پاتی بھی. اس ہم زا چی دا خپل شاگردان گورم پہ اسلامیہ کالج پہ خبر پہنتن کے، نو زکا ورتا خوشحالی گو چی آغی نہ صرف پختو آئی بلکہ پختو کوی، پختو لولی، پختو آئی او پختو لکھی. ډیر زمان په شاگردانو کې الحمدلله داسې شاگردان دي چې ورځ په ورځ په ورځپاڼو کې مضمونونه مقاله چاپ کیږي، ذاتی کتابونه چاپ کیږي. نو ضرورت خود دې خبره ده چې د وخت حاکم زمونږ د پښتو سیاسي لیډران، دانشوران په یو خله د پښتو د پاره ګامونه پورته کړي، د پښتو د پاره کارونه وکړي. او په حکومتي سطح باندې څر وخته په دې کې کار شوی و، لکه یو وخت و چې د پاکستان خلکو به ویل چې دا علاقائی ژبې دي، خو اوس وایي چې نه، دا ټولې قومي ژبې دي. که پښتو د دام قومي ژبه ده، که پنجابي د دام قومي ژبه ده، که سندي د دام قومي ژبه ده، که بلوچي د دام قومي ژبه ده، براهوي، کشمیري، دا ټولې قومی جبې. نو دا چې کوم دی یو خوشا ګوندې چې زمونږ جبې قومی جبې منلې شوې دي. او لږ خواري نور غواړي او که زما سیاست دانان ورته سنجیده شي. څو ځل د پښتنو حکومت راغلی دی، خو ډېر په سنجیدګۍ یې پښتو ته هغه مقام نه دی ورکړی چې کوم یې حق دی.
دا ټولنیزې رسنۍ چې دی پروفیسر صاحب، دوی خو هم په ادب باندې او ژبه باندې او په ځوانانو باندې ډېر اغېز کړی دی. ځینې خلک وایي چې تاوان یې ورسوه، ځینې وایي چې نه، ګټه یې ورسوله، ځکه چې د دې د وجې ځوانانو پښتو لیکل زده کړل. ښه خلک چې پخوا یې پښتو نه شوه لیکلی، اوس په فیسبوک باندې پښتو لیکي. او ځینې وایي چې نه، خراب یې کو، معیار یې وغورځولو د ادب او د ژبې. تاسو څه وایئ د دوی د اثراتو په اړه؟
دا صدا قربان چې د هر یو سیز دواړ خونه یې ښه اړخ هم شته، بد اړخ هم شته. ټوپک دی، د ځان حفاظت پہ کوا، استاد فارا فائدہ دا پکې او کرا، انسانان پہ وجنے، قتل عام پہ کوي، نو بیا چې کوم دے دا سراسر تاوانی دے. دغه سی سوشل میڈیا دا، الیکٹرانک میڈیا دا، پرنٹ میڈیا دا، د دې سره یقینا چې کور کور ته پښتو ورسه دا خلق لاګیا دي. تاسو یقینو کې قربان شي، زمونږ سره د جرمنی نه پښتانه دي تماس دي سي، د انگلینڈ برطانیہ نه زمونږ سره تماس دي سي، په هغه ځای کې شاعران دي، لیکوالان دي، هغه زمونږ سره تماس دي سي. پښتو او پښتنو په حق له تپوسونه کوي، د تاریخ په حق له تپوسونه کوي. دغه سي په عربو ملکونو کې دي، دغه سي په امریکا افریقا کې دي. نو تاسو یقینو کې مونږ په ډیر زیات خوشحالي ګو. دا پښتو چې کوم ده، نن سبا امریکې ته رسیدلې ده، آسټرېلیا ته رسیدلې ده، یورپ تم رسیدلې ده، افریقې تم رسیدلې ده، هر ملک ته رسیدلې ده. نو زه دغه سیزونه چې په مثبت رویه باندې په کارولی شي، نو د دې ډېر زیات ارزښت دی او په کار ده چې دا په کار راشي. او چې تر کومه پورې ګوره د مونږ سره چې څه نه وي، لکه افسانه کم وه، نو مونږ ته د معیار پته نه لګېده. نن سبا د مونږ سره چې افسانه راغله ډیره راغله نو موږ ته پکې اوس د معیار و دې مقام پته لګیږي. نو دغه سې سوشل میډیا دا دغه رسنۍ ادارې دي، نو دا د پښتو لپاره په ګټه تمامیږي. زه خو یم چې د دې هیڅ بدعت رشته ټیک ده چې د زنو به املا سمه نه وي، د زنو به طرز تحریر سم نه وي، خو بهر یو هڅه خو کوي کنه. په کار ده چې موږ د هغوی حوصله افزایي وکړو، هغوی ته وښیو، موږ کوشش کوو چې هغوی ته وښیو. هغې چې څنګه سوال په خپلو لفظونو کې راولیږي، نو موږ ورته په سمو لفظونو کې هغه سوال هم ښکاره کړو، هغه د هغې جواب هم ورته په صحیح لفظونو کې ولیکو، په واټساپ یې ور ولیږو، په مسنجر یې ور ولیږو، نو هغې نه د هغو تربیت کیږي. دا یوه ښه خبره ده.
اوس په کوم کتاب باندې کار کوئ؟ تاسو خو د تحقیقي مضامین هم لیکئ او دا هم د خوښې موضوع دی، نو تاسو اوس په الحال چیرته څه تحقیق باندې بوخت یې که نه؟
قربان زما خو یو کتاب چې کوم دی د خیبر ادب، یوه تحقیقي او تنقیدي جایزه دویمه برخه، په دې باندې کار روان دی. اعتراف په نوم باندې زما سره داسې مقالی دي چې ما په خوشحال بابا لیکلي دي، په رحمان بابا، حمید بابا او دا سر په نورو شاعرانو، پخوانو شاعرانو، په موجوده شاعرانو، جدید لیکوالان چې کوم دي، نو دا ما راغونډې کړي دي. د دې سیټنګ روان دی، انشاءالله د اعتراف په نوم بچاپ شي. زما خاکی دي، ما خواینه نوم ورکړی دی، خو ګورو چې ملګري څه وړاندیزونه مخې ته راوړي چې د هغې په رڼا کې به بیا نوم کیدو. دغسې په یو وخت کې په ریډیو کې، د پېښور ریډیو نه یا د خیبر ریډیو نه، ما په ډېر شی کتابونو باندې پوره 15 کاله تبصری لیکلی دي، ټولې ما سره موجودې دي. نو غواړم چې دا چاپ شي او دا منظر عام ته راشي، ځکه چې ډېر کتابونه اوس موجود نه دي. نو دغه دا دغسې زما رپوتاژونه دي، دغسې زما افسانې دي، 15 ستوري چې هغه هم لا نه دي چاپ شوي. غواړو چې دا ټولې چاپ کړو. د حمزه بابا په نظم ګویې باندې زما د امفیل مقاله ده، د حمزه شینواري نظم ګویي فنی او فکری مطالعه. نو غواړم چې دا هم زر تر زره چاپ شي. او دغسې وخت وخت لیکونه کوو قربان، نو اراده خو هم دا ټوله ده چې دا ټول چاپ شي او منظر عام ته راشي انشاءالله.
پروفیسر صاحب، په دې پوهنتونونو کې چې کوم سندی تحقیق کیږي، د دې معیار څنګه، د دې په اړه څه وایي تاسو؟
قربان، تاسو د سندی تحقیق خبره وکړه، نو زه خو دا وایم چې زمونږ چیرمین ډاکټر جاوید اقبال خټک صاحب چې څومره خواري کوي، نو یو خدای ته پته ده او یو مونږ ته پته ده. یو یو لفظ ګوري، یو یو ټکی ګوري، تاسو یقین وکړئ چې دا خاکی مونږ ته مخې ته راشي طالب علمانو جوړې کړي وي. نو زمونږ پوره بورډ دی چې په هغې کې ډاکټر جاوید اقبال خټک صاحب دی، ډاکټر نصرالله خان مجنون دی، ډاکټر زر محمد سنگر دی، ډاکټر آیات الله خان وزیر دی، زه یم، نور ملګري دي، د پېښور پوهنتون د اکیډمي ملګري لکه ډاکټر روح الله صاحب شو، ډاکټر فرخنده میډم شو، دغه ټول کینی او دغه چې کوم دی ډېر په احتیاط باندې وګوري. مونږ په خپله د دې نه یریږو چې سبا مونږ ته څوک ګوته ونه نیسي چې یاره دا خو ستاسو په نگرانۍ کې مقاله لیکلې شوې ده او دې کې دا خامۍ دي. دغسې زمونږ ملګري دي، ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب دی، ډاکټر شکیل احمد دی، ډاکټر بیٹھنے صاحب دی، محب وزیر صاحب، ڈاکٹر محب وزیر صاحب، ملاکنڈ پوہنتون کے ڈاکٹر علی خیل دریاب صاحب، یقیناً جداغ ملگری چکم دی لگا دا نگران دی، نگران. نو دوی ټول غواړي چې ښه څېړنه وشي، ښه تحقیق وشي او معیاري سیزونه مخې ته راشي. کوشش دا کوي چې نوي نوي موضوعاتو باندې لیکل وکړی شي، د ظلمو او پیغلو حوصله افزایي وشي. نو ګوره جی، دا که تاسو وګورئ خاکه جوړه شي، خاکه چې کوم دی د سوپروایزر د نظر نه تېره شي، د کمیټې د نظر نه تېره شي، بیا چې کوم څېړنکار دی یو یو باب لیکي او هغه خپل سوپروایزر ته راوړي، هغه یې ګوري، ملګرو سره خبره اترې کوي چې یاره دا معلومات سم دي که ناسم دي، د هغې ټولو مرحلو نه وځي. موږ پښتانه یو که نه، خبرې ډېرې کوو، عمل کم کوو. ټیک ده چې داسې یو نیم کس به وي چې هغه په څه وجه باندې مخې ته نه راغلی، د هغه هغه لیک او لوست به کم زوری وي، خو به لحاظ مجموعي چې کوم دی دا ټولې مقالې سره ډېره زیاته خواري کېږي. او هېڅکله چا دا نه دي ویلي چې مطلب دی بس چې هر څه وی خالی نه مخ کې تیروي نه ډیره خواري ور سره کیږي
خا یعنی تاسو ته مطمئن یې
نو کم اس کم مونږ ته مطمئن یو چې دا کم خلک خبرې کوي په کار د چې دلایل او څنګه مخ ته راوړي چیرته دا خامی دا خامی ځکه چې دا مقاله که تاسو غوړو کې وخت په وخت چاپیږي دا اوس زما مقاله چې چاپ شو د ژوند فلسفه د حمزه شیروالی په نظر کې زه چې کوم د همایون ډاکټر همایون هما صاحب سره ناست یم ډاکټر یار محمد مغموم صاحب سره ناست یم دغه سي چې کوم د ډاکټر خالد خان خټک صاحب سره ناست یم هغه وخت کې چې څومره لیکوالانو پوهانو ماته راهنمایي اخیسته دا اوس زما په دې لیکي حوالہ او شکریہ موجود ده نو دا سی کله کې دی چې یو سړی لیکم کوي خواریم کوي او بیا د هغه چې کم دی معیاري هم نه وي نو دا سی خو کې دی نشي
دا خبره بچ کې دلته کنه چې نثر په کار چې پښتو کې ولیکل شي نظم ډیر زیات ولیکل شو شاعری ډیره وشوه یا شاعری به خوند شوه بس نور نه ده په کار اوس خو نثر هم ډیر لیکل کیږي نو تاسو دې بارے کې څه خیال دی
راشد خټک صاحب یقینا چې دا سر په پښتو کې لیکلی شي اوس ډیر زلوی دي ډیر لیکوالان دي دوی نثر لیکي باقاعده نثر لیکي ورځ په ورځ نثر لیکي وخت په وخت نثر لیکي نو یقینا چې زموږ ټولو دا خبره وا چې شاعري لږه کمه په کار ده او نثر زیات لیکل په کار دي خو چې موږ د نثر زغلته ګورو نو موږ مطمئن یو او دا نثر لیکنه چې کومه ده دا ډیره ده ښه ده تسلی بخښته او موږ ته مطمئن یو په کار هم دا ده چې زلمی دې طرف ته راشي اوس خو ډیر زلمی او پیغلې چې کم دی په سر کې هڅه کوي او ډېر خخه لیکونه او کاوشونه مخې ته راغلي دي
پروفیسر صاحب موسیقي اورئ کنه او کوم ډول موسیقي مو خوښيږي د خوښ سندرغاړي مو څوک دی
یقینا موسیقي خو موریدل يم ډېر دا او اورو يم اوسې مورو درنا موسیقي د حجرې مجلس او په ښه شاعري دا چې کومه دا اورو لکه البام مدله د خدای ژوند ورکی د موریدل د اکبر حسین او گلزار عالم چکر صاحب ورسره دا سر چې ډور څومره وو که هغه لرې پښتونخوا دي که د لرې پښتونخوا دي نو ضروري اورو خو دا ده چې د حجرې مجلس او پخه شاعري د فصاحت نه ډکه د بلاغت نه ډکه د خوشحال بابا کلام د رحمان بابا کلام د نور چې څومره زموږ درانه شاعران دي تر حمزه بابا پورې مراد شینواري پورې ناظر شینواري خاطر افریدی رحمت شاه سائل اکرام الله ګران خیبر افریدی دی نو مونږ یقینا چې بس دی فنونی لطیفه سره د چا ذوق یو بیا ور سره واسطه وي نو شاعري او موسیقي او مصوري دا خو تقریبا چې د یو قبیل فنونه دي نو یقینا چې موسیقي اورو خو موسیقي اورو
دا مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
زخاری ایره داستاد دره کاش که زخاری ایره داستاد دره چه قدم دی همیشه زما پسر وے چه قدم دی همیشه زما پسر وے کاش که زخاری ایره داستاد دره کاش که زخاری ایره داستاد دره قدم دی ہمیشہ زما پسر قدم دی ہمیشہ زما پسر کش کے زخاری ارے داستان در
رشت زخاوی ایره داستاد در ره پاپ گلشنوں میں گزر رہے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رہے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رہے کشک زفاوری ارے داستاد در رہے کشک زفاوری ارے داستاد در رہے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے کشک زفاوری ارے داستاد در رے کشک زفاوری ارے داستاد در رے کشک زفاوری ارے داستاد در رے
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د حکومتي ادارې چې کمې دي کنه اکادمي ادبیات یا د کلچر ډپارټمنټ چې دی د صوبې د دوی له خوا د پښتو سره سمرسته کیږي کنه او دا پوره ده کنه د پښتو لیکوالانو سره د پښتو هنرمندانو سره؟
قربان د حکومتي ادارې چې کمې دي نن سبا خو بیخي مرسته نه کوي. زمونږ په صوبه کې د تیرو تقریبا د لسو دولسو کالو نه تر اوسه پورې ادبی سرگرمی بالکل پنشت صاحب ده. البته اکادمی ادبیات اسلام آباد پاکستان چې کوم دی دا وخت په وخت شاعرانو ادیبانو سره مرستې کوي او د هغو تخلیقات چې کوم دی مخې ته راوړي نامونه ورکوي. خو چونکې هغه هم مطلب دی چې په شمار یو څو کسانو ته ورکړی شي او دغسې اکادمی ادبیات نه چې کومه اعزازیه شاعرانو ادیبانو ته ورکولی شي نو هغه هم تسلی بخښته. نورې ادارې چې کوم دی بس زمونږ په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی چې دا د پی ټی آی حکومت راغلی دی نو دوی د ادب سره څه چې ډیرو ادارو سره مرسته نه ده کړې او وخت په وخت چې کوم دی دغه مرستې د نشت برابرېږي. دا پکې یو عجیبه غوندې کار دی. د دې نه مخکې حکومتي ادارو کاغه صوبایي دی او کاغه وفاقي دی هغه ډېرې مرستې کړې دي.
په پښتو کې چې اوس کوم فکشن لیکل کیږي لنډه کیسه ناول یا دغه نور چې کوم تخلیقي نثر دی کنه لکه خاکا شو تکل شو د دې په اړه مو څه خیال دی د معیار په اړه چې معیار څنګه دی؟
ما خو تاسو ته وویل کنه چې زبون سره تر اوسه پورې د خاکي شل کتابونه نه دي برابر شوي. دغه سي افسانه خپل مزل شروع کړی دی ناول هم شروع کړی دی. افسانوي او غیر افسانوي نثر دواړه لیکلی شي او بیا په دې کې زیاتره چې کوم دي دا د بیس چې مونږ ورته وایو د ایم فل طالب علمان د پی ایچ ډی طالب علمان دغه یې لیکي. نو تر څو چې مونږ سره یو څیز زیات شوی نه وي نو مونږ خو د هغې د معیار فیصله مونږ ته ګرانه ده. اگر چې اوس ډیر ښه لیکونه کیږي په خاکه باندې چې کوم دی ایاز اللہ ترگزی صاحب دیم فل مقالہ لکھ لیا پتہ کل باندھے امین تنہا صاحب لکھ لیا پی ایچ ڈی مقالہ او نو چی تر دے حد پورے کار پہ او صنف کی گی نو آغا یقیناً چی تسلی بخش دے دغا سی زمونگ ڈیر و ملگر و چکم دے انفرادی سیڑنا کرے دا لکا سیر منگل صاحب دے افسانے سل کلن تاریخ لکھ لے رشید احمد صاحب چکم دے دے ناول و داستان تاریخ لکھ لے دے دغا سی نور اسناف دی نو پدی باندے مونگ بیا چکم دے اطمینان لرو جی مطلب دے کار خو ڈیر شوے دے او معیار یم خدای دمر پریوت معیار نه ده خو کوشش پکار دی چې مونږ خپل لیکونه نور هم خکو او عالمی ادب مطالعه وکړو. نن سبا چې د جدیدیت کم اصطلاح پکار راځي یا فاقیت مونږ د څه وایو دغه موضوعات مونږ راواخلو او مونږ یې حریر کړو نو انشاءالله چې معیار به نور هم ډیر خشي.
د نورو ژبو سره چې پرتله کو د ګاونډیو ژبو سره پښتو نورو ژبو معنا دغه اردو سندي بلوچی پنجابي سرایکی فارسی تاسو ته څنګه ښکاري د پښتو ادب معیار څنګه دی د نورو ژبو په مقابله کې؟
تاسو یقین وکړئ جی چې ما کله ایم فیل کولو علامه اقبال او په یونیورسيټي اسلام آباد دا نوال تا ډېر ژبې لکه څنګه نوم دی پاکستانی ژبې او ادب. دلته زمونږ ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب دی دا غسر ضیاء الرحمن بلوچ صاحب دی د سند ملګری دی نو دا ټولې ژبې چې مونږ ولوستې نو مونږ په دې باندې ډېر زیات مطمئن شو چې په دې کې ګوره غزل چې کوم دی دا پنجابی ژبې ته ډېر رستو راغلی دی دغسې نور اصناف دي چې هغه سندی ژبې ته ډېر رستو راغلی دي بلوچی ته ډېر رستو راغلی دي براهوي ته ډېر رستو راغلی دا نورې ژبې خو بیخي مطلب دی د پښتو نه رستو دي. نو زمونږ په دا خوا او شا کې چې څومره ژبې ویلی شي لوستلی شي دغسې چې کوم دی د مونږ په پښتونخوا کې څومره ژبې دي په هغه ټولو کې پښتو چې کوم ده ډېره ښه روانه ده او ډېر مطلب دی چې هر قسم صنف هم پکې شته هر قسم لیک هم پکې شته او معیار هم ښه دی. دغسې که مونږ د بین الاقوامي ژبو سره د دې موازنه وکړو نو بیا هم پښتو چې کوم دی دومره خواره ژبه نه ده او نه یې لیک لوست دومره خوار دی بالکل. خو صرف ضرورت د دې خبره دی چې مونږ خپل مقصد خپل پیغام خپل لیک هغې خلکو ته ور ورسوو. زموږ سره ډېر د اعلی پایې لیکونه شته دی هم په افسانه کې شته هم په ناول کې شته هم چې کوم دی په ډرامه خو اوس بالکل هغه زوال طرف ته لاړه. البته خاکا سفرنامه رپوتاژ مقاله مضمون په دې سیزونو کې مونږ ښه ښه لیکوالات پیدا کړي دي او ښه ښه لیکونه زمونږ سره شته. نو داسې هم نه ده چې ګوندې پښتو زه بیا هم په دې باندې مطمئن یم چې که پنجابي ژبه ده که سندي ژبه ده که کشمیري ده که پهاړي ده که بلوچي ده که براهوي ده سرایکی ده سندی د دینا د پښتو مطلب دی چې معیار او مقدار دواړه خري. خو بیا هم زما لیکوال ته ضرورت دی چې دی مطلب دی چې پښتو ادب ته په عالمي تناظر کې وګوري او د هغو د مقابلې سیزونه مخې ته راوړي.
ترجمو په اړه ژباړو په اړه مسه خیال دی پروفیسر صاحب د یو ژبې دپاره د یو ژبې د ادب دپاره د ژباړو څومره ارزښت او اهمیت دی؟
کینن چې د ترجمې لکه څنګه ما وختي سوال کې ووي چې که زمونږ اصناف زمونږ لیکونه په فکري توګه په فوري توګه د ترجمې تر مخه نورو قومونو ته ورسیږي دغسې د نورو قومونو جذبات فکر فن مونږ پښتنو ته راشي نو دا ډېر ضروري دی او په دې کې کار خو کیږي خو ډېر تسلی بخش کار نه دی. په کار دا چې دغه کار نور هم تیز کړی شي زیات کړی شي او د پښتو ښه لیکونه چې کوم دی دا اردو کې په انګریزي کې په نورو ژبو کې ترجمه شي او د خلکو ته ورسولی شي. دغسې د هغوی لیکونه لکه څنګه اکادمي ادبیات پاکستان چې کوم دی وخت وخت د یورپ د امریکې د افریقې د آسټریلیا د شاعرانو لیکوالانو لیکونه ترجمه کی او په اردو کې چاپ کی نو داسې ضرورت پښتو ته هم دی خو داسې اداره د پښتو سره نشته دی چې دا کار او دغه ذمه واري په سر واخلي او د خوشحال بابا، رحمان بابا، د علی خان بابا، د حمید ماشوخیل، د کاظم خان شیدا، د حمزه بابا، د غنی خان، د رحمت شاه سائل، او سره چې کوم د اکرام الله ګران، اندیش شمس القمر، ډاکټر اسرار، محمد اقبال، اقبال خاطر افریدی، ساحر افریدی، خیبر افریدی، ناظر شینواری، مراد شینواری، رحمت الله درد، غازی سیال، ایوب صابر، او بلا اډور ډیرو لیکوالو او کلام مقصد پیغام نوري دنیا ته رسول ضروری و کی.
د نو لیکوالانو ته پروفیسر صاحب سب پیغام ورکول غواړي، سلار خونه ورته کول غواړي، سناسیت ورته کول غواړي.
نو لیکوالان باید چې مطالعه و کی، هر قسم علوم زده کی، کاغه د طب علوم دی، کاغه د منطق علوم دی، کاغه د فلسفي علوم دی، کاغه د ادب علوم دی، ورسره ورسره عالمی منظرنامه. دنیا بدلیږي، روانه ده، وخت وخت پکې انقلابونه راځي، په دې هر څه نظر وي. پښتو ادب ورته ښه د الف نه تر یې پورې یاد وي. نو د پښتو سره مینه کول، د پښتو خدمت کول، او پښتو نورو ته رسول، دا د زلمو په ذمه دی، او په کار ده چې دوی دا خپله ذمهواري ترسره کړي.
ډیره مننه پروفیسر صاحب موږ ته د وخت راکولو. خدای په امان. په مخه مخه
خوشحاله اوسئ. یو جهاد ودنه چې تاسو موږ دومره اهم وګڼلو، موږ سره مو خبرې وکړې، موږ ته مو بلنه راکړه. ستاسو استاسو د ریډیو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ. مننه جی. السلام علیکم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
मस्त्यम मैं परस्त्यम रिंदे क्रम 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 और मोतस्य बाबा दा खुरम 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 मस्त्यम मैं परस्त्यम रिंदे क्रम 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 और मोतस्य बाबा दा खुरम 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 मस्त्यम मैं परस्त्यम मस्त्यम
تلبا روح سلامت نايم لارد محبت دا تلبا روح سلامت نايم لارد محبت دا تلبا روح سلامت نايم لارد محبت دا تلبا روح سلامت نايم سچے پدا ہسے سچے پدا ہسے لارے تلم 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 لار موت سے بابا دا خرم 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 مستیم میں پرستیم مستیم میں پرستیم
ہیس من کری نکڑم ہیس من کری نکڑم خلکا